السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2018 کال د ستمبر د میاشتې 23 نیټه ده. ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو د مازدیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ چننې او تبصرې لرو. په اول خبرونه له بشیر ګواښ.
د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه د 8 اگست د پیښې په اړه د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن رد کړی دی. د پاکستان او روس ترمنځ پوځي بشکونه له نن څخه پیلېږي او افغان چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه د ورستنېدونکو کډوالو شمیر زیات شوی. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه د 8 اگست د پیښې په اړه د پلټون لپاره د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن رد کړی. دغه فیصله پرون د های کورټ بار اسوسیشن وکیلانو د وژل شوو وکیلانو په یاد غونډه کې کړې ده. په دې غونډه کې شریک اډوکیټ جمیل احمد خان نن وشاد رډي ته وویل چې یو پلو په سپریم کورټ کې اورېدنه روانه ده او بل پلو د بلوچستان حکومت په خپله یو فریق دی، نو ځکه پر حکومتي کمیشن باور نه دی. په سپریم کورټ کې د دې مقدمې واورېدنه شوې چې پکې پر امنیتي ځواکونو د دې حملې د مخنیوي نه کول له وجې نه وکړې شوې. دویمه واورېدنه د اکتوبر په 4 په کوټه کې ترسره کیږي. کوټه کې شوې د ځانمرګ برید کې شاوخوا 3 کسان وژل شوي وو چې اکثره یې وکیلان وو. نن په خبر ایجنسی کې د پاکستانی پوځي والو تک غورځېدلې او د لیفټننت عمر شهزاد په نامه یو پایلټ پکې وژل شوی دی. د هوایي ځواکونو یو چارواکي محمد وسیم نن مشال رېډیو ته وویل چې F7 جنگي الوتکه د جمرود په چیري سیمه کې لیدلې ده. د دې پېښې سبب تخنیکي خرابي ښودل شوې، خو دغه په خبره په دې اړه د نورو پلټنو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي په تیرو 3 میاشتو کې د 2.5 میلیونه شناختي کارتونو تصدیق کړی دی. چودري نثار علي خان پرون وخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې نادرا تر اوسه 2,00,000 جعلي شناختي کارت لرونکي په ګوته کړي دي او 50,000 شناختي کارتونه یې بند کړي.
یہ جو جعلی پاسپورٹ کا دھندا ہے
دا چی دا جعلی پاسپورٹوں جوڑول کما دھندا دا ددی دا ختم ول ل پارا لومڑے منگ دو مشین پر ذریعہ لستن کی پاسپورٹوں نہ جاری کل او اس بمنگ لدی رستو پر درو سلور میاشتو کی ای یا الیکٹرانک پاسپورٹوں نہ جاری کو او ددی تر سنگ او کاروائی بہ ہم پر تلن کو دو درو میاشتو کی پنادرا کی شروع کو دا ہا چا پرزت چی چا غلط خلق تا جعلی شناخت کڈونا ور کڑی او پدی کی اس منگ دا اتل سو کسانو خلاف کاروائی شروع کڑی ہم دا.
بلخوا ملت پالو مشرانو تور پور کړی چې د زرګونو پښتنو شناختی کارتونه د جالی په نامه بند کړل شوی دي. په پاکستان کې د شناختی کارتونو تصدیق لاغې وروسته شروع شو چې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته په ډاګه شوه چې هغه پر پاکستانی شناختی کارت او پاسپورت سفر نه کول. د پاکستان او روس ګډ پوځي مشقونه لنن څخه پیلېږي. د پاکستاني پوځ وایند عاصم باجوه بیګا په ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مشقونه به د اکتوبر تر 10 نیټې دوام ولري. په همدې حال کې په هندوستان کې د روس سفارت په پرونی خبر پاڼه کې ویل چې د خپلو اویا پوځیانو د مشقونه په حساسو سیمو لکه ګلګت بلتستان او د پاکستان ادارې لاندې کشمیر کې نه بلکې په چراډ کې کیږي. دواړو ملکونو ترمنځ په لومړي ځل پیلېدونکي دا پوځي مشقونه تر هغې وروسته کیږي چې روس او پاکستان په 2014 کال کې د پوځي همکارۍ یو تړون لاسلیک. افغان حکومت د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هیومن رائټس واچ په غبرګون کې ویلي چې له حزب اسلامي سره د روغې جوړې په تړون کې د تیرې 1.5 لسیزې ټولې لاسته راوړنې خوندي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او د واخان مینپال نن مشال رډو ته وویل چې افغانان سولې ته ضرورت لري او د حزب سره په روغې جوړې کې تیرې لاسته راوړنې نه دي ضایع شوې. تر دې مخکې هیومن رائټس واچ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ په شوې تړون له دې کبله اندېښنه ښودلې وه چې په خبره په دې کې حکمتیار قضایی مسئولیت حاصل شویده. افغان چارواکي وایي چې له پاکستانه د ورستنېدونکو کډوالو شمیر ډېر شوی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال رډیو ته وویل چې له پاکستانه هر ورځ خواوشا 4,000 کسان افغانستان ته ستنېږي. دا شمېره له هغې وروسته ډېره شوې ده چې پاکستان پر افغان کډوالو سختي ډېره کړې او افغان حکومت ورستنېدونکو کډوالو ته د کورونو لپاره د ځمکې او پیسو د ورکړې اعلان کړی دی. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د روس ملاتړ لرونکي د شام پوځیانو د یاغیانو تر ولکې لاندې حلب ښار کې هوایي بریدونه ډېر کړي دي. برطانیې کې د شام د بشري حقونو د څارنې ادارې مشر رامي عبدالرحمن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا بمباري پراخه او دوامداره شوې ده. په همدې حال کې امریکا او روس په شام کې د اوربند په عملي کولو کې پاتې راغلي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نیویارک کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته ویل چې د اوربند د بیا عملي کولو لپاره په روانو کوششونو کې لږ پرمختګ شوی دی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا ویلي چې دوی پر هیڅ نه دی سلا شوی. نوموړي پر واشنگټن تور پورې چې تیره جنگ بندۍ ته یې درناوی نه دی کړی. په لندن کې میشته د شام د بشري حقونو ډله وایي د جمعې په ورځ ناوخته په حلب ښار کې لږ تر لږه دېرش هوایي بریدونه وشول چې ویش عام وګړي ووژل. د عراق د توکریت ښار په شمال کې د پولیسو پر یو چک پوسټ د وسلوالو په برید او موټر بم چاودنه کې 12 کسان وژل شوي دي. د عراق پولیسو او پوځي سرچینو نن وویل چې د 2015 کال د اپریل راهیسې چې توکریت له داعش ډلې بیرته نیول شوی دا ډول حمله نه وه شوې او لومړنۍ ده. توکریت د بغداد شمال په 1.5 کیلومتر کې پروت دی. پولیس ویلي یو وسلوال په چک پوسټ په ډزو څلور پولیس وژل چې وروسته په خپله د ډزو په تبادله کې ووژل شو. دو نور وسلوال له چک پوسټ 2 کیلومتره وړاندې د ښار تر پولې ورسېدل او پر چاودیدونکو موادو بار پیک اپ موټر یې والوزاوه چې په ترڅ کې یې 8 تنه وژل او 3 یې نور زخمیان کړل. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د بلوچستان وکیلانو اتحادیه د صوبې د وژل شو وکیلانو په اړه د حکومت عدالتي کمیشن رد کړی دی.
چې کمیشنان جوړ شوی دی یا کمیشن هغه بنیادی مقصد دا دی چې څنګه هیڅ نه دی په ایشو باندې خاورې واچي. چې دوی ګورمنټ څخه دا غواړي چې کمیشن جوړ شي هغه معاملات د کمیشن په طرف راشي او د کمیشن په اختیار نه څه چاته ځواب.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی کې په خپله وینا کې د کشمیر مسله حل کولو په کړه دی. یو کارپو وایي
کشمیر مسله د حل په شورت رن کې نشي کېدای نو لانګ ټرم اپروچ په باب کې دی دونه څه ویلې نه دی چې موږ لانګ ټرم اپروچ څنګه کېدای شي او بیا دا اوري سوي دی.
په ننګرهار کې د سولې نړیواله ورځ ومنځل شوه. څه پکې ویل شول؟
افغانان سولې ته ډېر لیواله دي ځکه په افغانستان کې د اوږدو کلونو راهیسې بد امنۍ دي مشکلات دي ټولو دغه امید دی چې باید سوله راشي.
پاکستان وایي د هغو سرکاري ملازمینو خلاف به کاروایي کیږي چې غلطو خلکو ته جعلي شناختي کارډونه او پاسپورټونه ورکړي دي معلومات درکوي. دا او نور رپورټونه هم لرو راسره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د بلوچستان وکیلانو اتحادیه های کورټ بار اسوسییشن په 8 اگست وژل شو وکیلانو په اړه د حکومت له لوري جوړ کړل شوی عدالتي کمیشن رد کړی دی. دا اعلان د جمعې په ورځ د اتحادیه مشر غنی خلجی په یو غونډه کې وکړ. په دې پیښه کې د 55 وکیلانو په ګډون خواوشا سلور اویا کسان وژل شوي. په دې اړه عبدالحی کاکړ په کوټه کې د وکیلانو له یو فعال مشر جمیل احمد خان بابی سره مرکه کړې ده او په سر کې ورسخه د عدالتي کمیشن د ردولو
کمیشن جوړ شي اگر معاملات کا کمیشن خواہ کرا سی اور کمیشن تو اختیار نہ سچا تھا ورک کمیشن ایٹ لیسٹ دا کولی سی ریکمنڈیشن ورک بھائی دا دا سویر اور دے چرم چکم دے کمیشن ہے کم دا ریفرنس آرام سی بھائی گورنمنٹ تعین کی سو بھائی گورنمنٹ کو خپل دا کے ملزم دے سیدھے کو تایان دے مچ دے کمیشن مقرر رہی خپل مرضی دے خپل مرضی ٹرم اپائنٹنگ خود دے مرضی ریفرنس راضی اور یوں اگر دی مرضی ریفرنس نام سی برا د اختیار لري چې په دغه باندې عمل درمو ته کیږي نو د کمیشن هیڅ لیګل ویلیوس نشته. خاص کر نو خو د صرف دغه خلاص دي چې تاسو مشور مقرر کړی دی
نو بهر لوز دغه تاسو دغه د صوبای حکومت لخوا چې کوم عدالتي کمیشن دی هغه هم رد کړی دی. جمان مل لوخ خپل مشر کې جوړ کړی وو
لدی ورس چې ریسپیکټ ته جمان صاحب کبلی نو کمیشن نه کوم جس په حکومت ته جاوي کمیشن مرنا منو کمیشن دې دا کوم نه دی
څه اوس دې کې تاسو به اوس راتلون کې حکمت عملی یا کرنلار وبم صحیح
نن خو دا دي چې لس بجې آی کورټ چې دې جنرال باډي اجلاس دی کوم کې د پاکستان سره او روسستان سره کلا راغلي دي نو اخته اند نو ډیسیژن واسطه چې فیوچر کې بچا وګرځل عمل باندې فائدې شي
د بلوچستان د وکیلانو له فعال مشر جمیل احمد خان بابای سره تاسو مرکه اوریدله
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سپتمبر په 8 د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې د شخړې مسله راپورته کړه. نوموړي نړۍ ته د خودلو کوشش وکړ چې هند په کشمیر کې ظلم کوي نو ملګري ملتونه دې د کشمیر مسله هواره کړي. بلخوا د کشمیر د اوړي حمله وروسته هند هڅه کوي چې په نړیوال کچ ته پاکستان پر ضد حمایت ترلاسه کړي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې موضوع رپورت وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کې د کشمیر شخړه په هوارولو زور راوړو او وی ویل چې هند او پاکستان ترمنځ امن او د معمول اړیکې د کشمیر شخړې هوارولو نه په غیر ممکن نه دي. نو بلخوا د اوړي حمله وروسته هندوستان دا کوشش کوي چې په نړیوال کچ د پاکستان او د ترهګرۍ پر ضد حمایت ترلاسه کړي. دواړه ملکونه د خپل سفارتي کوششونو د لارې په خپل مقصدونو ترلاسه کولو کې تر کوم حده کامیاب شوي دي. سفارتکار او بارانو چارو کارپو ایاز وزیر وای چې د تیرو وختونو په نسبت دا ځل پاکستان د کشمیر مسله په خشان راپور تکړه.
هندوستان کا شل واره خواري وکي چې دوی فوج کسان چې مړ شوی او په اوړي سېکټر کې دا په مونږ راوړوي دا دنیا شاید نو مانی سوای د خپل کلونه چې پاکستان خرابول غواړي. پاکستان خپل موقف دا ور خپېش کړي دي نو دا په یو تقریر خو نه کیږي دا مستقل کوشش غواړي.
په امریکا کې د پاکستان خوانه سفیر اشرف جانگیر قاضی وای چې پاکستان خود هند انتظام لاندې کشمیر شخړه د نړۍ په وړاندې کې خودا خو هغه کامیابی ترلاسه نکړه د کمې چې تمالرلا.
کشمیر مسله د حل په شورت رن کې نسی کېدای. هغه لپاره یو لانګ ټرم اپروچ پکار دی. نو لانګ ټرم اپروچ په باب کې دی دونا سویلې نه دی چې موږ لانګ ټرم اپروچ څنګه کېدای شي. بیا دا اوري سوي دی. دا اوري صفه مقصد دا دی چې د خلکو چنچ
اشرف جانگیر قاضی په وینا چې په ملګری ملتونو کې د کشمیر مهم متاثر کېدو یو غټه وجه په اوړي کې په فوزی کیمپ حمله هم وا. ځکه چې د یادې حملې وروسته د نړۍ پام د ترهګرۍ او پاکستان او هند ترمنځ ممکن جنگ طرف ترا وګرځیدو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
حجرا
په 8:30 د پاسه 2 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 15 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د افغانستان جمهوری ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک اړوند اندېښنې بې ځایه بولی او وایي چې افغان حکومت له مخالفو وسلوالو ډلو سره د بایزت سولې په لټه کې دی. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال دا خبره د شنبې په ورځ د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د وروستي رپورت په جواب کې وکړه. د سازمان د جمعې په ورځ ویلي چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د جنگ قربانیانو ته بې حرمتي به حرمتی او جنگی جنایتکارانو ته د معافیت فرهنګ د پیاوړي کولو په معنا دی. نسیم شفق په دې اړه رپورت لري.
د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په مرکې کې ویل چې افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو ډلو سره بایزته سوله غواړي.
کچیرته د توافق نامې متن دقیق او بشپړ ولوستل شي اندېښنې ټولې رفع کېږي. موږ له هرې ډلې سره با عزته سوله غواړو، په دې معنا چې تېرو 15 کلونو لاسته راوړنې خوندي دي. افغانستان یو ډیموکراټیک او مشروع نظام لري. افغانستان د نورې نړۍ په څېر باندې له ټولو هغو مخالفو وسله والو ډلو سره سوله کوي شي، سولې ته غاړه ږدي، او په دغه برخه کې هیڅ ډول قانوني موانع وجود نه لري.
د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک د تیرې پنجشنبه په ورځ لاسلیک شو، خو د تفاهم لیک په ملي او نړیواله سطح مثبت او منفي غبرګونونه هم راوپارول. په افغانستان کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو، سیرو او ملي شورا له دې تفاهم لیک څخه هرکلی کړی، او د امریکا په ګډون مختلفو هیوادونو هم دا په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره یو مهم ګام بللی دی. خو د بشري حقوقو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي چې ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې له تورنو جنگي جنایتکارانو څخه دی، او د ده په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک جنگي جنایتکارانو ته له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ پیاوړی کوي. خو د افغانستان د بشري حقوقو سازمان په دې اړه بل ډول نظر لري. د دې سازمان مشر لال ګل لال وایي چې ټولو جنگي جنایتکارانو ته باید په یو سترګه وکتل شي.
په دې تاسف سره چې ځینې دوستان په دې اړوند باندې یو طرفه قضاوت کوي، او په عمومي توګه باندې چې موږ د ټولو جنایتکارانو په افغانستان کې سونه دي، باید د ټولو جنایتکارانو په وړاندې ودرېږو، د هغې محاکمې ته د کش کولو غوښتنه وکړو، او تر هغې پورې مبارزه وکړو چې دوی محکمې ته کش کاږو. تر اوسه پورې هم دغه قاتلان یا جنایتکاران چې دي په حکومت کې شتون لري.
تر دې وړاندې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلي چې د نظام ملاتړ د هیواد دفاع او د خلکو د خدمت په لاره کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي، او حزب اسلامي د په خبره سوله له چا سره د ائتلاف او یا هم دښمنۍ لپاره نه ده کړې.
تاسو د نسیم شفق رپورت اوریدلو. اخو بیا په ننګرهار کې ولایتي ادارې د سولې نړیواله ورځ ومنځله. په دستوره کې ویناوالو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان له دولت سره د سولې له بهیر نه ملاتړ وکړ، او په نورو وسلوالو ډلو یې غږ وکړ چې له مخالفت نه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورت کې راکوي.
سره له دې چې د سولې نړیوال ورځ د سپتمبر له 28 نیټې سره نومول شوی، خو په ننګرهار کې دغه ورځ د سپتمبر په 28 نیټه ونمانځل شو، چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې د ولسوالیو په کچه قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو ګډون کړی و. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په خپلو خبرو کې د دولت په مخالفو وسلوالو غږ وکړ چې د حزب اسلامي له مشر نه په الخام اخیستو دي له مخالفت نه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دی یو ځای شي.
افغانان سولې ته ډېر لیواله دي، ځکه په افغانستان کې د ودو کلونو راهیسې بد امنۍ دي، مشکلات دي، وجنې دي، جنګونه دي. نو ټولو دغه امید دی چې باید سوله راشي. یو مهم پرمختګ چې د هیواد په کچه باندې شوی دی چې هغه د حزب اسلامي د مشر انجن صاحب ګلبدین حکمتیار راتګ دی. د ده په راتګ سره نور هم وشو کولی چې د سولې پروسه قوي کړو.
د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر د ننګرهار پر ولس غږ وکړ چې د سولې په راوستو کې خپل هڅو ته دوام ورکړي.
خدای تعالی امر کړی دی چې صلح کې خیر ده، تاسو صلح وکړئ. باید وایم چې صلح د پرګنو او ولسونو ګډ کار او زیار په واسطه رامنځته کېدای شي. له دې امله زه غواړم د علماو، قومي مشرانو، جهادي او سیاسي مشرانو، مدني فعالانو، دولتي او غیر دولتي چارواکو، خویندو میندو د زړه له کومې غوښتنه کوم چې د سولې په راوستلو کې خپل مخلصانه هلو ځلو څخه ډډه ونه کړي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی وویل د ننګرهار ټولې مېرمنې سولې ته لیواله دي او د سولې له بهیر نه ملاتړ کوي.
او تاسو خادي شاهدی چې د کورنۍ جګړو د لاسه زیاتره چې زیان لري خويند لري، او ډیر قصور هم د خويند څخه خسر شوی دی. کی و خور خپل خاوند د لاسه ورکوي، آیا هغه به کوم ژوند سره مخامخ کیږي؟ وکونده او خپل اولادونه د لاسه ورکوي، هغه به کوم ژوند سره مخامخ کیږي؟ په هر قیمت چې وي خزي صلح غواړي، او وسنه چې کوم بهیر په افغانستان کې روان دی ټول خويند د دې څخه ملاتړ کوي.
د یادولو ده چې په 1901 میلادي کال د سپتمبر 28 شپږمه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبل کې د سولې د نړیوالې ورځې قطعنامه تصویب شوه چې له هغې راوروسته هر کال په 21 سپتمبر د سولې ورځ په نړیواله کچه نمانځل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا دا وس مال تو دمرا پراتری
ہر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا زمین نشوند سر نست دا
غلط فہمی دا چی پم گولو باندې با نظریہ سوچ او فکر چ کندے ختمی گی
من کپین دیو من دی نور نو غوری چی مر کو بیگنا زمانہ کتاب چون تے کینی چون تے خپل فلا غوری چی نور غور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. گارڈین رسپارنے پیوما کالا کے دا نیو یارک او نیو جرسی دا ارستو چاودنو مشکوکتان احمد خان رحمی پاڑا لکلی چی آغا پاکستان تا دا سفر پا وخلتا پیوما مدرسہ کی سبق ویلیو چیلا طالبانو سر تڑلی دا. دا خبر او رسپارنا دا بلوچستان یو امنیتی چارواکی لخلی کوی چی دا نمنا خودو پشرتی معلومات لرسپارنے سر شریک کردی دی. دا مکالی مهم ٹکی پا دی رپورٹ کیا ورو. گارڈین رسپانه دی یو پاکستانی ناسرګند چارواکي لخلی لیکي د امریکا په نیویارک او نیوجرسي کې د تیرې اونۍ 14 مشکوک تن احمد خان رحمی په پاکستان کې په یو مدرسه کې وخت تیر کړو. دغه مدرسه له افغان طالبانو سره تړلې خودل کیږي. د بلوچستان حکومت یو امنیتي چارواکي رسپانه ته ویلي چې افغان نژاد امریکایي تن رحمی پاکستان ته د خپلو دوو سفرونو په وخت په کانکوا نقشبندي مدرسه کې وخت تیر کړو. د دغه چارواکي په خبره رحمی د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې په 2011 کال کې د سفر په وخت د اسلامي درس حاصلولو لپاره درې اونۍ تیرې کړې وې. دغه چارواکي د نوم نه خودو په شرط د خبره وکړه چې پاکستانی استخباراتي ادارو کوشش کړی دی چې کوټه ته دغه د دورې په اړه ټول معلومات پټو ساتي. دغه په خبره رحمی د صوبې یو شمېر نورو حساسو سیمو لکه سرخاب او نوشکي ته هم تللی و چېرته چې د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور په مئی میاشت کې په یو امریکایي ډرون برید کې ووژل شو. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د رحمی په اړه معلومات څرګند کړي وو چې پاکستان ته دوه وارې تللی و او د ډومبي ځل تک په وخت یې په کوټه کې له یوې پاکستاني ښځې سره واده کړی و. په کراچی کې میش یو مذهبي عالم رسپانې ته ویلي دغه مدرسه کې له 200 زیات زده کوونکي سبق وایي. رسپانه د مدرسې له مشر سره د تماس سره وکړه خو پکې کامیابی حاصله نکړه. بخوا د بلوچستان حکومت وایي انوار الحق کاکړ ویلي په دغه صوبه کې تر 300,000 زیات افغان کډوال ژوند کوي نو ځکه دا معلومول ګران شي چې څوک څه فعالیتونه لري. د نوموړي په خبره په یو لوی ټولنه کې د وسوالو درک لګول ګران کار شي نو ځکه د صوبې حکومت له رحمینا خبر نو.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی دی د هغو سرکاري ملازمینو خلاف به سخت کاروایی کیږي چا چې غلطو خلکو ته جعلي شناختي کارډونه او پاسپورټونه ورکړي دي او له ملک سره غداري کړې ده. د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي په زرګونو جعلي شناختي کارډونه او پاسپورټونه هم وزارت منسوخ کړي دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر له رسنو سره خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د شناختي کارډونو د بیا تصدیق کولو په عمل کې تر دې دمه 2.5 کروڑ پورې شناختي کارډونه تصدیق کړي او د دوران ورته 46,040 شناختي کارډونه په ګوته کړی شوي چې پکې 250,000 شناختي کارډونه بلاک کړي. د نوموړي په وینا چې یو شمېر غیر ملکیانو پاکستاني شناختي کارډونه جوړ کړي وو چې پکې د 2,000 نه زیات غیر ملکیانو پر رضاکارانو توګه خپل شناختي کارډونه واپس کړه. چودھری نثار علی خان اویل
یہ جو جعلی پاسپورٹ کا دھندا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے
دے وئی دا چی دا جعلی پاسپورٹوں جوڑول کما دندا دا ددی دا ختم ول لا پارا لومڑے منگ دو مشین پر ذریعہ لستون کی پاسپورٹوں جاری کل او اس بمنگ لدی رستو پر درو سلور میاشتو کی ای یا الیکٹرانک پاسپورٹوں جاری کو او ددی تر سنگ یو کاروائی بہ ہم پر اتلن کو دو درو میاشتو کی پنادرا کی شروع کو دا ہا چا پرزت چی چا غلط خلکو تا جعلی شناختی کڈونا ور کڑی او پدی اوس مونږ د اتلسو کسانو خلاف کاروایی شروع کړې هم ده، ځکه چې دې خلکو د دې ملک سره د دې ریاست سره غداری کړې ده چې په پیسو یې شناختی کارډونه او پاسپورټونه خرڅ کړي دي.
غداری کی ہے جنہوں نے پیسے لے کر شناختی کارڈ اور پاسپورٹس بیچے ہیں.
د داخلي چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان په وینا دوی د جعلی پاسپورټونو پر ضد هم کاروایی کړې ده، او دې دوران یې نه دیر زرا د غیر ملکیانو پاسپورټونه منسوخ کړي دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږیږئ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت خپل هیواد ته له بهره د افغان کډوالو د راستنیدو د بهیر د چټکېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د مشال ریډیو خبریال له احمد تکل سره په مرکه کې همداراز ویل چې له راستنیدونکو کډوالو سره د حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا هم هیواد ته د راتلو او هم په هیواد کې دننه د ځای په ځای کېدو پر مهال مرسته کیږي. ښاغلی میاخیل د مرکې په پیل کې د راستنیدونکو کډوالو د ورځنۍ شمیرې په اړه معلومات ورکړل.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدنې لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې. هر ورځ په اوسط ډول 4000 کسان له پاکستان څخه هیواد ته راستنېږي، او ښایي دغه کچه نوره هم لوړه شي په دغه لنډو ورځو کې، ځکه له اسلامي سره د سولې تړون کېدای شي د دې لامل شي چې دا د راستنېدنې کچه نوره هم لوړه شي. نو د کال له پیل سره تر سپتمبر میاشتې پورې 2015 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي، چې په دې کې هم هغه افغانان شامل دي چې هغوی اسناد درلود او هم بې اسناده کډوال.
دا هم له ایران او له پاکستان دي او که یوازې دا د پاکستان شمیره ده؟
نه، یوازې د پاکستان شمیره مې تاسو ته وړاندې کړه. له ایران څخه هم هر ورځ شاوخوا 1500 کسان هیواد ته راستانه دي، یعنی په مجموع کې له پاکستان او ایران څخه په اوسط ډول 6000 یا 6000 څخه ډېر کسان هر ورځ هیواد ته راستنېږي.
د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره ترتیبات څنګه دي؟ آیا د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت لخوا د دوی لپاره خاص پروګرامونه د دوی د ځای پر ځای کولو لپاره شته؟
کله چې د راستنیدونکو کچه لوړه شوه، نو ولسمشر هغه خپل وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارله تر څو د دوی راتګ ته باید پوره چمتووالی ونیول شي. له همدې امله د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه یو پلان جوړ کړی. دغه پلان دوه برخې لري. لومړی، دوی سره عاجل مرستې دي، یا له عاجل مرستو وروسته د دوی یا د اسکان یا ځای پر ځای کولو یا دوی ته د سرپنا د زمینې د برابرولو مسله ده. کله چې زموږ هیوادوال هیواد ته راستنېږي، د دوی اسناد په جلا جلا ډول د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا د ولسمشر د 104 ګڼې فرمان په اساس کېدل کېږي.
میاخیل صاحب، د دغو شهرکونو بشپړول او په دې کې د ودانیو جوړول خو به وخت اخلي.
تمام د سرپنا ستونزه شته، دا منو، خو د دې تر څنګ چې دغه کمیسیون جوړ شوی او دا شهرکونه جوړیږي، مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې د مهاجرینو لپاره شهرکونه ځانګړي شوي. دوی کولای شي چې خپل اسناد دلته وړاندې کړي او په ولایتونو کې د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا د دې اسناد څېړل کېږي. نو ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوی د سرپنا ستونزه باید حل شي. له همدې امله موږ د پلازمېنې زون د انکشافي ادارې سره یو تړون هم لاسلیک کړ. دغه څو ورځې وړاندې د ولسمشر په حضور کې چې په باریکاب کې 11000 نمرې د مهاجرینو دغه راستنېدونکو لپاره جوړېږي، د دې تر څنګ په ننګرهار او کابل کې نورې سیمې هم مشخصې شوې.
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د افغانستان له حکومت سره د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو په برخه کې مرسته کیږي؟
یو شمېر نړیوالې ادارې لکه UNHCR او IOM له دې نه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره کار کوي، او موږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي او چې راغوی د مهاجرت کارت ولري، د کورنۍ له هر غړي سره د UNHCR لخوا د 300 امریکایي ډالرو مرسته کیږي. د دې تر څنګ هغه افغانان چې هغوی اسناد نه لري او هیواد ته راستنېږي، یوازې له 40% هغه مستحق کورنۍ سره د IOM لخوا مرسته کیږي. د دې تر څنګ د BSP هم د بې اسناد راستنېدونکو کډوالو سره مرسته کوي. پاتې 80% بې اسناد راستنېدونکو کډوالو سره د همدغه پلان پر اساس چې ما مخکې یادونه وکړه مرسته کیږي. منگا ہسا کر جرا دگا پلان کارون نہائش اور عملی کارون نگرار ولایت خپنش
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د مازیګر 5:30 بجې شوې. لن خبرونه له بشیر کوخ نورو.
د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه د 8 اگست د پیخي پاړه د پلټون لپاره د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوې کمیشن رد کړي. دغه فیصله پروند هاي کورټ بار اسوسییشن وکیلانو د وجود شو وکیلانو په یو یاد غونډه کې کړه. په دې ځانمرګي برید کې شاوخوا 3000 کسان وجود شو چې اکثره یې وکیلانو. نن په خبر اجنسی کې د پاکستانی فوځ یو الوتکه غورځیدلې او د لیفټنن عمر شهزاد په نامه یو پایلټ پکې وجود شوې. د هوایي ځواکونو یو چارواکي محمد وسیم نن مشال ریډیو ته وویل چې F7 جنگي الوتکه د جمرود په چیري سیمه کې لیدلې ده. هغه د دې پیښې سبب تخنیکی خرابې ښودلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په تیرو دریو میاشتو کې د 2.5 میلیونو شناختي کارتونو تصدیق کړی. چودري نصرالله خان پرون ناوخته اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل نادرا تر اوسه 2 لکه جعلي شناختي کارت لرونکي په ګوته کړي دي او 50,000 شناختي کارتونه یې بند کړي دي. د پاکستان او روس ګډ پوځي مشکونه لننه پیلېږي. د پاکستاني فوج وایي اسن باجوا بیگا په ټوټر پانه ولیکل چې دا مشکونه به د اکتوبر تر 10 منټې پورې دوام ولري. افغان حکومت د بشر حقوقو لپاره کار کوونکي ادارې هیومن رائټس واچ په خبرګون کې ویلي چې له حزب اسلامي سره د روغې جوړې په تړون کې د تیری یوې نیمې لسیزې ټولې لاسته راوړنې خوندي دي. دا خبره د ولسمشر محمد اشرف غنی یو وایند وخان نیپال نن مشال ریډیو ته وکړه. تر دې مخکې هیومن رائټس واچ د ګلبنی حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ په شوي تړون له دې قبل اندېښنه ښودلې وه چې په خبرې به دې کې حکمتیار ته قضایي مسؤلیت حاصل دی. د روس ملاتړ لرونکي د شام پوځیانو د یغنو ترولکې لاندې حل کار کې هوایي بریدونه ډېر کړي دي. برطانیې کې د شام د بشري حقوقو د څارنې ادارې مشر روټرز خبري اژانس ویلي چې دا بمباري پراخه شوې او دوامداره دي. او د عراق د توکریت ښار په شمال کې د پولیسو په یو چکپوسټ د وسلوالو په برید او موټر بم چاودنه کې 12 کسان وژل شوي دي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسمانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف یو خوا د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته وینا کې د کشمیر مسله راپورته کړه، نو بل خوا د یو شمیر ملکونو مشرانو سره ملاقاتونو کې هم د کشمیر په مسله په تفصیل سره خبرې وکړې. دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې هند په غیر د پلټنو 10 نه 12 ساعتو کې د اوړي حملې ذمواري په پاکستان واچوله. ورځپاڼه لیکي چې هند دومره زر د حملې تورونه په پاکستان لګولو لوجه د خلکو په زړونو کې شکونه پیدا کړی دي. هند لا پکار وو چړمبه د پیښې په صحیح توګه پلټنی کړي وي او وروستو یې څه بیان جاری کړي وي. دنیا ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې هند د اوړي حملې لوجه نه صرف په پاکستان دباو اچول غواړي بلکې د جنگ فضای هم جوړه کړي ده. خو دا حقیقت دی چې هند د اوړي حملې لوجه د نړۍ توجه په کشمیر کې د خپل ظلمونو نه اړول غواړي. ورسپانه لیکي چې هند په تیرو وختونو کې هم په پاکستان دا قسمه تورونه لګولی دي، خو چې کله هم تر پاکستان ثبوتونه غوښتي دي نو بیا څه جواب نه ورکوي او په غیر د ثبوتونو د هر څه سیموار پاکستان ګڼي. اکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د خبرو اترو وروسته 15 شنوکاتي معاهده لاسلیک کول د افغانستان ولس لپاره یو ښه خبر دی. ورسپانه لیکي چې تر دې دمه د امریکا لخوا په دې معاهده څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو د نړۍ یو شمیر ملکونو د افغانستان حکومت او حزب اسلامی ترمنځ شوی د معاهده هرکلی کړی دی. ورسپانه لیکي که امریکا او د نړۍ نور قوتونه په دې سیمه کې امن غواړي نو ورله پکار دي چې د افغانستان په معاملاتو کې د مداخلت نه ډډه وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پکار ده چې افغان طالبان دې هم په دې مذاکراتو کې شامل کړي شي، ځکه چې جنگ د مسلې حل نه دی بلکې مذاکراتو د لارې شخړې هواریږي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انٹرسٹ مجلې په نړۍ او په ځانګړي توګه په ایشیا کې د پاکستان پر بیلتون مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستان د تګلارو له کبله د هیواد ته زیاته مرسته ورکوونکي هیواد امریکا هم اوس د هند خواته مخه کړې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکې او نیټو ځواکونو د تیرو 15 کلونو په هڅو سربیره اوس هم د دې هیواد خواوشه 30% برخه په یو نه بل ډول د وسلوالو تر نفوذ لاندې ده. احمد شاه زمی د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته در اوروي.
نیشنل انټرسټ مجله لیکي پاکستان په ډیرو حوالو په نړیواله توګه له کمساري بیلتون سره مخامخ دي. دا هر څه د دې هیواد د تګلارو له کبله سوي دي چې په هیواد کې دننه او د باندې د تراګري د مخنیوي ناتواني، ګاونډیو هیوادونو ته د تراګرو اوشتل او د پوز او استخباراتي ادارو په ملاتړ مداخله یې د یادونې وړ دي. امریکا چې د اوږدې مودې راهیسې پاکستان ته مالي مرستې ورکولې، اوس یې د تراګري ضد مرستو په مد کې کوالیشن سپورت فنډ کم کړی دی. امریکا د پاکستان له لوري د تراګري پر ضد له روانو عملیاتو مطمئن نه دی، ځکه چې حقاني شبکه تر اوسه نه ده ځپلې چې اوس هم په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې لاس لري. دا هر څه د پکتو اوس امریکا خپله پاملرنه هند ته کړې ده تر څو له افغانستان سره د امنیت په برخه کې مرستې وکړي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه د امریکا د یو مشر پوځي چارواکي له خولې لیکي چې افغان ځواکونه د افغانستان پر 80% خاوره کنټرول لري او په دې هیواد کې د امریکا او ناټو ځواکونو د تیرو 15 کلونو پر هڅو سربیره اوس هم شاوخوا 30% برخه په یو نه بل ډول د وسلوالو تر نفوذ لاندې ده. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد جونیئر د پنځمه په ورځ د امریکایي سنټ د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې افغان ځواکونه تر هغه زیات تلفات لري چې دوی فکر کړی وو. د نوموړي په وینا افغان ځواکونه لا اوس هم هوایي ځواک، ځانګړو عملیاتو او کره استخباراتو ته اړتیا لري. د ډنفورد په وینا دغه ځواکونه به هغه وخت خپل هیواد ساتلو جوګه سي چې کله په پرله پسې ډول له امریکا او نورو ملګرو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي.
له احمد شاه زمينه تاسو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. ملګری ملتونه وایي د شام په حلب ښار کې د محاصره شو لسګونو زره کسانو لپاره د بشري مرستو نه رسیدل یو ناورین دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې ویاند ویل دوی اوس د حلب ختیځ ته د مرستندویا کاروانونو د رسولو په نورو لارو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د شام او روس هوایي ځواکونو د حلب پر ځینو سیمو بمباري له سره پیل کړي. په دې اړه تفصیل اجمل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په حلب ښار کې د سوریه او روسي ځواکونو د یاغیانو پر اهدافو تازه بمباری پیل کړي، ملګري ملتونه وایي د حلب ختیځ ته د هغو مرستو د رسولو لپاره په نورو لارو غور کوي چې ورته سخته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې ویان جیمس لیر کې په دې اړه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل دی وایي موږ د حلب ختیځ ته د مرستو د یو کاروان د استولو د لارو چارو پر لټولو غور کوو. جیمس لیر کې وویل د حلب په ختیځ کې 250,000 اوسیدونکو ته چې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې دي او روسیه او د سوریې د حکومت تر بمبارۍ لاندې دي د بشری مرستو نه رسیدل یوه تراژیدي ده. دی وایي دا ډېره زیاته مهمه ده. موږ به د دې لپاره خپلو غوښتنو ته دوام ورکړو چې موږ په سوریه کې هر اړ کس ته خوندي، پایداره، بې شرطه او آزادانه لاسرسی ومومو. نه یوازې هغه نږدې 15 میلیونه سوریایي وګړو ته چې په محاصره شوو ښارونو کې دي او رسېدل ورته ستونزمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې هیله لرله چې خپلې بشري مرستې به د ترکیې څخه د کستیلو له لارې د حلب ښار ته ورسوي، خو دا لاره د دې کال د جولای د میاشتې راهیسې په محاصره کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې په وینا اوس دوی د دمشق له اوږدې لارې څخه حلب ته د مرستو د رسولو پر امکان غور کوي چې دغلته هم د مرستو د کاروانونو تګ راتګ په امنیتي وضعیت پورې تړلی. د ملګرو ملتونو سازمان هیله لرله چې د روسیې او امریکا ترمنځ په سوریه کې د اوربند له موافقې سره به لږ تر لږه د کستیلو لاره د مرستندویه کاروانونو د تیرېدو لپاره خوندي شي، خو دا لاره هڅې چې اټکل کې ده خوندي نه شوه. د سوریې حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د حلب د ښار د بشپړې نیولې لپاره عملیات پیلوي او په دې لړ کې د جمعې په ورځ روسیې او د سوریې د حکومت هوایي ځواکونو پر دې لویه لاره ځینې سیمې بمبار کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې ویان په جنیوا کې خبریالانو ته وویل هغه څه چې په حلب کې روان دي ښه وضعیت نه دی. دا مهال د خوراکي موادو څلوېښت لارې په ترکیه کې منتظرې دي چې دا وضعیت د ښه کېدو سره سوریې ته واوړي او په حلب کې محاصره شوو لسګونو زرو خلکو ته مرستې ورسوي.
سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے سندرے جادوگرے
د مشال رادیو په سندرے جادوگرې خبرونه کې د پښتو مشهور سندرې او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درې نیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یوه نیمه بجه هارون بچا درته راوړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي دي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر هندي ځواکونو شوي برید دا تاوتریخوالي لا پسې زیات کړی دی. په دې برید کې 13 هندي عسکر ووژل شو. د ورځپاڼې په لیکنه د پیښې د وزیر اعظم نریندر مودي په مشکلاتو کې اضافه کړې ده. بوریوال کاکړ د دغه مقاله لنډی
وال سټریټ جرنل د مقالې په پیل کې لیکي، آیا هند کولای شي چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو ډلو لخوا د بریدونو مخه ونیسي؟ د ورځپاڼې په لیکنه د تیر یکشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې د هند پر ځواکونو سوی برید په ډاګه کړه چې دې پورته یادې سوی پوښتنې ته ځواب لا ډیر ضروري سوی دی. ورځپاڼې لیکي، په پاکستان کې میشته جیش محمد نومي وسلواله ډله په یوري کې سوی دې برید تورنه ده، په کوم کې چې 13 هندي عسکر ووژل سو. ورځپاڼې لیکي، له رسمي جګړې پرته په عامو حالاتو کې داسې ډیر لږ سوی دی چې د هند په یوه ورځ 13 عسکر وژل سوي وي. مقاله لیکي، دې برید د هندي وزیر اعظم نریندر مودي په وړاندې ډېرې جدي پوښتنې راپورته کړې دي. ورځپاڼې لیکي، نریندر مودي که پر خپل پخواني دریځ پاتې کیږي او د اسلام آباد پر وړاندې ځان تر پخواني وزیر اعظم منموهن سنگ قوي ښکاره کوي نو بکلک غبرګون شي. وال سټریټ جرنل لیکي، نریندر مودي به پر منموهن سنگ د هغه د وزیر اعظمۍ پر مهال نیوکې کولې چې د ده په وینا د ترهګرۍ په وړاندې ډېر کمزوری دی. ورځپاڼې لیکي، دا لومړی ځل نه دی بلکې په 2001 کال کې جیش محمد د هند پر پارلمان برید کړی و او لشکر طیبه بیا په ممبئی کې هوټل په نښه کړی و چې 168 کسان پکې وژل سوي و. د ورځپاڼې په لیکنه، په هغه وخت کې هم د هند او پاکستان ترمنځ حالات د جګړې پولې ته رسېدلي و، خو د نړیوالو سفارتي هڅو له کبله یې په جګړو لاس نه و پورې کړی. ورځپاڼې لیکي، کله چې دا بریدونه سوي و نو هغه وخت منموهن سنگ وزیر اعظم و او نریندر مودي به پر هغه نیوکې کولې چې د اسلام آباد پر ضد ګام پورته کولو پر ځای یې مسله له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره شریکه کړې وه. د وال سټریټ جرنل په لیکنه، نریندر مودي اوس ځکه د خپل ولس په وړاندې په مشکل حالت کې دی چې هم وزیر اعظم دی او هم د یوري غوندې پیش رامنځته شوی دی.
له بوریوال کاکړ نه تاسو د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د یوې مقالې مهم ټکی اوریدل. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې بیا خپل اداریه پر دې لیکلي چې په پاکستان کې اوس هم دا ګڼل کیږي چې د میرمنو کار یوازې د خپلو بچو او د خپلې کورنۍ د نورو غړو خصمانه او خدمت کول دي. د اداریه په خبره، په پاکستاني ټولنه کې میرمنې د کار په ځایونو کې ډېرې ستونزې لري او حکومت ته پکار دي چې له منځه یې یوسي. د دې لیکنې غټې برخې له اسرار عالم
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکي، که څه هم میرمنې د ټولې نړۍ نیمایي برخه جوړوي، خو دې باوجود په ترقي یافته او ترقي پذیر هیوادونو کې میرمنې د سړو پرتله د کار په ځایونو کې کمې دي او د نړۍ په اقتصاد کې یې ونډه هم کمه ده. په اداره کې راغلي دي، د ځینو قانوني او ټولنیزو بندیزونو له کبله د میرمنو د صلاحیتونو مخه نیول کیږي او دوی نشي کولای چې پرمختګ وکړي یا د کار په کولو سره خپلې تنخواګانې زیاتې کړي. په ترقی پذیر هیوادونو کې اوس هم یو شمیر پرمختللي کاروباري مرکزونه داسې قوانین یا اصول لري چې میرمنې له پرمختګه منع کوي. همداراز ځینې ټولنیزې رویې هم میرمنې په اقتصادي توګه خپلواکه کېدو ته نه پرېږدي. د مثال په توګه، په پاکستان کې که څه هم یو شمیر مشهوره او کامیابه کاروباري ښځې شتون لري، خو زیاتره میرمنو ته اوس هم د کار زمینه نه ده برابره. د کاروباري څانګې په قانون سازۍ او انتظامی برخو کې د میرمنو د نشتوالي له کبله هم داسې قوانین جوړ کړل شوي چې د میرمنو د ذهنیت او نورو ضرورتونو خیال پکې نه دی ساتل شوی. او همدغه وجه ده چې یو شمیر جینکۍ کوم کار یا کاروبار شروع کولو ته زړه نه ښه کوي. په پاکستان کې اوس هم داسې ګڼل کیږي چې ښځې یوازې د کور کار لپاره پیدا دي. که څه هم اوس جینکو یونیورسټو ته مخه کړي او اعلی زده کړې ترلاسه کوي، خو د دې باوجود دوی ته په خپله پیشه او کورنۍ کې د یو انتخاب کول وي. همدغه وجه ده چې زیاتره مېرمنې د خپلې کورنۍ لپاره خپل میشن قربانوي، خو که کومې مېرمنې غواړي له کورنۍ سره سره خپلې نوکرۍ ته هم دوام ورکړي، نو بیا د کار په ځایونو کې د دوی لپاره کومې ځانګړې اسانتیاوې نشته. همداراز چې کله په مېرمنو د خپلې کورنۍ د خصمانۍ او نوکرۍ جاري ساتلو فشار وي، نو بیا هغو ته د پرمختګ موقع کمې وي او تنخواګانې یې هم نه زیاتېږي. په دې سربېره په پاکستان کې مېرمنې نشي کولی چې د خپل پلار یا خاوند له اجازت پرته د خپلې خوښې کاروبار شروع کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ایجنسی د جمرود خلک شکایت کوي چې په سیول روغتونو او د صحت مرکزونو کې د لشمین یا د علاج ټیکې او دوایانې ختمې شوې دي چې له وجې ځایي خلک اندېښمن دي. دوی وایي د غستنې ډېرې قیمتي دي او زیاتره خلک یې د اخستو وس نه لري، نو د صحت محکمې له پکار ده چې مفتي ورکړي. بلخوا د جمرود د لشمین یا ملیریا کنټرول چارواکي وایي چې دغه ناروغي ډېره زیاته شوې ده او دا د ماشو د چیچلو نه لګي، او که ځایي خلک ترې ځانونه بچ وساتي نو تر ډېره حده به راکمه شي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې د دوی په سیول روغتون او د صحت په وړو مرکزونو کې د لشمینی او داسې نورو وبایي ناروغیو ستنې او دوایانې ختمې شوې دي. دوی وایي د لشمینی ناروغۍ نه ډېر ماشومان متاثره شوي او د دوایانو د نشتوالي د لاسه د کړاو سره مخامخ دي. د جمرود یو تن ګوهر پردی مشال ریډیو ته وایي چې لشمینی د ستنو بیه ډېره لوړه ده او عام تن یې په مارکیټ کې د اخیستو وس نه لري، نو باید په سرکاري توګه دی د دې بندوبست وکړی شي.
دا کمی بیماری چې لکشمینیا دې په باره کې مونږ حکومت ته درخواست کوو چې په دا باندې حکومت اکشن واخلي او باقاعده خپل ټیمونه ولګي ته بازار پیری او د دې بندوبست وکړي. د صحت مسله ده چې د دې مسلې یو حل روباسي.
او یو بل تن شاکر الله وویل
ادوایوال نوې پوښتنه وکړه، ویل چې په 300 روپۍ ستند او یو لستنې لګي لګه دا خدا چې برداشت کولای خو ځکه نه شو چې بس مونږ غریبانان یو مجبورای نه مېم برداشت کوو څه وکړو. حکومت لدا په کار دي چې مونږ سره لګه دا بس دا غره سره وکړي چې دستنې منی ګولې د دې کم علاج چې مونږ ته سرکاري کې.
په جمرود سیول روغتونو د صحت په وړو مرکزونو کې د لشمینی او داسې نورو مرزونو د دوایانو د ختمېدو په حق مشکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې مونږ په دې لړ کې د فاټا سیکټریټ د لشمینیا او ملیریا کنټرول ادارې ته لیک استولی دی او ډیر زر به بندوبست وشي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د لشمینیا او ملیریا کنټرول مرکز چارواکي وایي چې د دغو ناروغیو نه متاثره شوي یو شمېر ماشومان هر ورځ دوی تر وړل کیږي او دغه ناروغي د ماشو د چیچلو نه لګي، او که ځایي خلک ترې د ځان بشکولو لپاره بندوبست وکا نو تر ډیره حد پورې به راکمه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د ستمبر په څلورمه په جنوبي کوریا کې د ایشیا په کچه د کراټو نړیواله سیالي ترسره شوه چې په افغانستان کې کراټو د نړیوال سازمان استازي اباسین شینواری په کې دریم مقام ګټلو. د همدې مناسبت د ننګرهار د ځوانانو چارو امریت نوموړي ته یوه استاین غونډه جوړه کړې وه. نور تفصیل له جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
دغه ستاین غونډه د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت د ځوان غږ ټولنې په ملتیا د جلال آباد ښاروالۍ په تالار کې جوړه کړې وه چې پر ګڼ شمېر ځوانانو سربېره پکې یو شمېر دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په دې خاطر دا ستاین غونډه جوړه کړې چې د اباسین شینواری تر څنګ نور ځوانان هم واسوي چې خپل هیواد ته بریاوې راوړي.
ځوان اباسین شینواری چې جنوبي کوریا کې د 22 هیوادونو ترمنځ کومې سیالۍ په لاره باندې چول شو، دوی د افغانستان لپاره دریم مقام راوړ. نن ورځ موږ لازم وګڼل شي دوی ستاین غونډه جوړه کړو، دوی تشویق کړو تر څو په راتلونکي کې لا د افغانستان لپاره زموږ د هیواد لپاره بریاوې راوړي.
اباسین شینواره په جلال آباد ښار کې د کراتو د کلب استاد هم دی. د هغه د کلب شاګردان خوشاله وو چې استاد یې په جنوبی کوریا کې د کراتو په لوبه کې دریم مقام ګټلی دی. د کراتو یو تن لوبغاړي مشال راډیو سره په خبرو کې خپل احساس صدارنګ شریک کړو.
هارون ناصر، موږ په دې ویاړ کوو چې د استاد اباسین شینواري شاګردان یو د سره زده کړه کوو، او ان شاء الله په راتلونکي کې به موږ خپل کوښښونه کوو او په نړیوال ډګرونو کې به لوبیږو او افغانستان ته به افتخار راوړو.
په جنوبی کوریا کې د 2018 کال د کراتو په سیالیو کې قزاقستان لومړی مقام، جنوبی کوریا دویم مقام، او افغانستان او پاکستان دریم مقامونه ګټلي وو. په افغانستان کې د کراتو د نړیوال سازمان استازي اباسین شینواري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، کله چې د نړۍ د کراتو مشر ورته وویل چې افغانستان دی وزلاوه نو په جامو کې نه ځایېده.
په کراتو کې د نړۍ په سطح باندې څلور مرکونه چې دي دا ډېر قوي دي، چې دغه قزاقستان د جاپان دی، روسیا د امریکا ده. زما اول فایټ د قزاقي لوبغاړي سره، کله چې ما د قزاقستان لوبغاړي وهو د نړۍ د کراتو رئیس ماته وویل چې تا افغانستان وزلاو او تا په کراتو کې تاریخ جوړ کړ، ځکه قزاقستان چې دی د یوویشتو کپلو نه قزاقستان شپاړس دانې وړي.
اباسین شینواري وایي چې د کراتو نړیواله سیالي چې په 2018 کال کې به په قزاقستان هیواد کې جوړیږي، دی به پکې د افغانستان او آسیا د لویې وچې استازولي کوي. دی د افغانستان د بدني روزنې او سپورت په عمومي ریاست ولسمشر او ملي سوداګرو غږ کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې ورته د تمرینونو لپاره زمینه برابره کړي چې په راتلونکي سیالیو کې د دې جوګه شي چې خپل هیواد ته له ځانه سره ویاړ راوړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تیر کال په کوټه کې په یو درې ورځني سیمینار کې د ستمبر 23 د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه ټاکل شوی و. پرون په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا د دې ورځې د منسلې پر اړه جوړ شوي سیمینار کې ویناوالو ویلي چې په پاکستان کې د پښتنو کلتور او ژبې د له منځه تلو په حال کې دي او خوندي کولو ته یې ډېر ضرورت دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال برکوال میاخیل په رپورټ کې راکوي.
تیر کال چې د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې د 23 سپتمبر د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه وټاکل شوه، نو دا ورځ په کوټه او نورو پښتني سیمو کې هم په جشنونو او اتڼونو ولمانځل شوه. خو سږ کال د کوټې د وروستۍ خونړۍ پېښې له امله یوازې د سیمینارونو او غونډو په بڼه ولمانځل شوه. د کوټې پښتو اکیډمۍ لخوا په رابلل شوي سیمینار کې لیکوالو او پوهانو تر ډېره په پاکستان کې د پښتنو د کلتور پالنې په څنګ کې د پښتو ژبې د خوندي کېدا خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې که ژبه مو ژوندۍ پاته نسی نو کلتور به مو هم د مرګ شومسی. پروفیسر محمود ایاز په دې اړه وویل،
ژبه او کلچر دا لازم او ملزوم دي، تر څو پورې ژبه موږ را برسېره کړې نه زموږ دا کلچر چې دی هغه ژوندی نسي پاتې کېدی. هغه کلتورونه ژوندي پاتې دي او د نړۍ پر مخ هغه خپل پیژندګلوي لري چې هغوی ژبه ژوندي ساتلې ده.
د پاکستان په هغو ښارونو کې چې پښتنو پکې خپله ژبه بایللې، په کلتوري لحاظ هم له خپل قامه پرې سوي دي. لیکوال خلیل باور وایي، پښتو چې په پاکستان کې د تعلیم او اقتصاد ژبه نه ده، ورځ تر بلې د اردو ژبې تر اغېز لاندې راځي او اوس یې خلک شمېر هم نه وایي.
دا وخت خدا ژبه چې دا زموږ له لاسه زموږ له خلو څخه روانه ده. موږ چې دا یو دوه درې وایو، دا اوس بېخي ګرسره یو څوک هم نه وایي. په بازار کې وایي د دالو کیلو چې دی اوس په 250 دي، دا 250 ګرسره د خلکو شه بجې دغسې دي، 11:30 بجې شوي، یولس نیم یو څوک هم نه وایي. په کورو کې که موږ پښتو نه وایو، دا زموږ کوچنیان چې په سکول کې اردو وایي، په ګلیو په محلو کې اردو بلوچي
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي، د بل هر کلتور په شمول د پښتنو په کلتور کې هم د مثبتو ارزښتونو ترڅنګ داسې شیان هم شته چې تر وخت تیر دی او بدلون ته یې اړتیا ده. په سیمینار کې ویناوالو وویل چې د پاکستان په سرکاري رسنیو او تعلیمي نصاب کې د نورو قومونو په شمول د پښتنو کلتور هم په منفي توګه انځور شوی دی. برکت شاه کاکړ وایي، د پاکستان په فلمونو او رسنیو کې د پښتنو سپکاوی کېږي.
چې پښتون سره ډول وړاندې کېږي، د پښتنو کلچر، د پښتنو ژبه، د پښتنو ایمیج، هغه زما په خیال چې تاسو تر موږ تر زر تر ما ښه خبر یاست. که د پاکستان ډرامې موږ وګورو، که موږ تیټرونه وګورو، که د 9 بجو سره تر 11 بجو چې کومې دا د پنجابي ډکشن کې چې کوم پروګرامونه دوی کوي، په دې کې په پښتنو باندې چې کومې ملنډې وهل کېږي، په دغه موږ وګورو. خدا کې لیې سې ونیسې، بیا تر دا اوس آخري فلم چې جوړ شوی دی، په دغه کې هر یو په هر فلم کې ما خپله کتلی دي، د پښتنو د سپکاوي دپاره او د خلکو د خندولو لپاره دا کردارونه دوی یش دي.
د کوټه د پښتو اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف وویل په پښتونولي کې چې د پښتنو کوم ارزښتونه وو هغه په خوا د پښتنو د ژوند تیرولو یوه مثبت او ګټوره لار وه. خوای اوس د سیاسي د سول مخې د پښتنو مثبت ارزښتونه ژبه او تاریخ لمنځ وړل کیږي.
زموږ کلتور یو اجتماعي رنګ لرلی، په هغه کې زموږ غم خوشحالي د ژوند تیرېدلو طریقې دا در شامل وو، که په هغه کې همسایتوب وو د همسایه احترام وو، په هغه کې پناه چاره وړل د پناه احترام وو، په هغه کې که واده وي د هغه د ګس کلي خوشحالي وله. اوس مختلف اړخونو زه دا کلتور ویل کیږي، که زده هم دا نشان روان دي چې زموږ کلتور و زموږ انانه زموږ تاریخ زموږ ژبه له مابین وړي.
د بلوچستان د پوهنې وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي که هر څوک په هره بڼه غواړي چې د پښتنو کلتوري ارزښتونه له منځه یوسي مخه به یې نیول کیږي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د پښتنو په کلتور یا ژبه ملنډې ووهي.
زموږ ټول وړ انساني خویونه واکدار که په یوه نامه که په بل نامه څوک خرابوي، پر دې به ټینګ ولاړ یو، دا هوډ به کوو، د نن ورځې په مناسبت به کوو او دا به ساتو، دا پر مخ باندې بیایو. له هیچا سره نه په خپله بد کول غواړو، نه د چا له مذهب سره، نه د چا له رنګ سره، نه د چا له فکر سره، د ژبې په معنا له چا نفرت نه کوو. لیکن زما چې کوم شیان دي هغه ته به هیڅوک په کارت نه ګوري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې سندیان، بلوڅان او پنجابیان هم په کال کې یوه ورځ د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي، خو د پښتنو د کلتور ورځ لا له کوټې او شاوخوا سیمو پرته په ټول پښتني وطن کې نه لمانځل کیږي.
ستاسو لپاره اوس د هارون باچا په آواز کې یوه سندره وړاندې کوو.
خبر ماوے سیرا توائی ہم اس کا دے بیچ ہنسے ماوے ہنسے دے قربان بدے ہنسے کے دے سادی خواگ دیکھ تراخ دی دا گلوں نہ کو بدی وایت سادی چھ پزر دی وایا سادی چھ پزر.
دا مشال ریڈیو خبرون تتا سو ہو کے لنڈ خبرون یو وارے بیا ل بشیر گواخنا ورو.
د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه د 8 اگست د پیښې په اړه د پلټن لپاره د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن رد کړی دی. دغه فیصله پرون د های کورټ بار اسوسیشن وکیلانو د وجه شو وکیلانو په یو یاد غونډه کې کړی ده. نن په خبر جنسی کې د پاکستانی پوځ دی والوتکه غورځېدلې او د لیفټنن عمر شهزاد په نامه یو پایلټ پکې وجه شوی. د هوایي ځواکونو یو چارواکي محمد وسیم نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیښې سبب تخنیکي خرابي ده. د پاکستان د کورنو چارو وزیر وایي په تیرو دریو میاشتو کې د 2.5 میلیونه شخصګډونو تصدیق کړی. چودري نثار علی خان پرون ناوخته اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل نادرا تر اوسه 2 لک جعلي شناخت کارډ لرونکي په ګوته کړي دي. د پاکستان او روس ګډ پوځي مشقونه لنن څخه پیلېږي. د پاکستاني پوځ وایان عاصم باجوا بیګا په ټویټر باندې لیکلي چې دا مشقونه به د اکتوبر تر 10 نیټې پورې دوام وکړي. افغان حکومت د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هیومن رائټس واچ په خبرګون کې ویلي چې له حزب اسلامي سره د روغې جوړې په تړون کې د تیرې بینیمې لسیزې ټولې لاسته راوړنې خوندي دي. دا خبره د ولسمشر محمد اشرف غنی او د واخان مینفال نن مشال ریډیو ته کړې ده. افغان چارواکي وایي چې له پاکستان نه د ورسنیدونکو کډوالو شمیر ډېر شوی دی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال ریډیو ته وایي چې له پاکستان نه هر ورځ خوشا 4000 کسان افغانستان ته ستنېږي. د روس ملاتړ لرونکي د شام پوځیانو د یاغیانو تر ولکې لاندې حلب ښار کې هوایي بریدونه ډېر کړي دي. برطانیې کې د شام د بشري حقونو د څارنې ادارې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا بمباري پراخه شوې او دوامداره دي. او د عراق د توکریت خار په شمال کې د پولیسو په یوه پوسته د وسلوالو په برید او موټر بم چاودنه کې 12 کسان وژل شوي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر توړاندې کړل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت تر رسیدي. موږ امید کوو چې د خبرونو به تاسو خوښ شوي وي. زمریغا میرزاده، تکنیکی همکار اسا کمیلی او بشیر ګواخ تر نه پیاوز اجازه واړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپور د دیوار ریډیو خبرونه اوریدل. نو هیله ده چې ځان ښه ساتئ. د الله پامان.